السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلې. د سات ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې چې پرون ته ژوندۍ بڼه خپره شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی ویلي د برېښنا په برخه کې لس میلیارده ډالره پانګونه کوي. د لس زره میګاواټ برېښنا د تولید دغه تړون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژۍ د وزیر ملا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي سبا یکشنبه به د انرژۍ وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شوو سیمو ته ولاړ شي او د لس ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړ کړي. معلومه نه ده چې دغه پروژې په کومو سیمو کې پلې کیږي، خو ویل شوي چې سرچینې باد اوبه او دغه راز د ډبرو سکاره دي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 150,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولډز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندي دي او کنه. هغه پرون جمعه فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي وروستای ځلې 12 ورځې مخکې خپل مور او پلار سره خبرې کړي. اتیا کلن پیټر رینولډز او میرمن یې شپږاویا کلنه باربی رینولډز له نږدې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له 13-12 راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل دغه جوړې ته قنصلي او له کورنۍ سره د اړیکو خدمتونه وړاندې کیږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې دغه دوه کسان په ظاهره د هیڅ ډول رسمي تور پرته زندانیان دي چې مؤثر حقوقي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمکپوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز د ځمکې په تال کې 120 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د هندوکش غرونو شاوخوا سیمې په افغانستان کې وخت نا وخت زلزلو شاهدانی وي. او په روسیې د اوکراین د تیر شپې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د روسیې پر اتو سیمو باندې 112 بی پیلوټ الوتکې توغولې دي. دفاع وزارت ویلي د هوایي دفاع سیستم یې د الوتکې نسکوري او ویجاړې کړې دي. په روستوف، پنیزا او سمارا سیمو کې د غبریدونو 3 تنه وژلي، یو شمېر ټپیان کړي او ځینې سیمو کې اور لګیدنه هم شوې. نن سهار مهال د سمارا هوایي ډګر فعالیت هم په موقتي ډول وځنډول شو.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوي. نن د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې خبرې کوي چې په افغاني ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بله وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال و مشکل کی خلګي در سره کوي او همدارنګه د دې سبب کیږي چې کورنۍ یا افراد سره لرې شي. شخصي اړیکو ته به هم تم شو چې خلک څنګه کولای شي د ځان لپاره ملګري پیدا کړي. دغه ملګرتیا داسې کمې لارې دي چې د دوام لپاره باید خلک ولټوي او څنګه کولای شو چې یو دایمي یو ښه ملګری چې موږ ورباندې حساب وکړای شو داسې ملګري په ژوند کې پیدا کړو، او که چیرې بیا وخت پاتې شو په دې به هم تم شو چې څنګه کولای شو د ژوند لپاره ښه ملګری انتخاب کړو، د ژوند شریک. لدی سربیره اوریدونکو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم پته مې یو کغواړی چې د موضوع په تلاړه سره خپل نظرونه شریک کړي یا خپل تجربې را ته وایست. زنګ وهله شي سټډیو ته او په ټلیفون کې مو کریډیټ نوي زنګ وهي. لدی سبب برته زموږ همکاران څنګه در وایي خبرونه کې را سره ملمانه مشته. د دوی نظرونه مورو او د دوی تجربې به هم وورو چې دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیز یو فردی اړیکې، ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره خی اړیکې ولري، دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته ده، او تجربې څه دي په دې برخه کې. نن راسره په خبرونه کې په جرمني کې میشته افغان کډوال ریاض مقامزه یو هم درنګه له زده کړو راګرځول شوی زده کوونکی هریوادي، وروسته به راسره خبریال او مدني فعال تاجولي غرزنګ هم وصل شي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به یې مقامزه صاحب له تاسې سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولی شي ژوند په سمه توګه مخته یوسي، له کورنۍ سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریت پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپله خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو، یا د ارتباط خبره کوو، یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډیره مننه آغلی سیال په سر کې تاسو ته او د خپلونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډیره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت ته په کتو تعریف او اړتیا یې فرق کوي. مثلا که یو څوک په اروپایي ټولنو کې ژوند کوي، نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي، د هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده، ډېر فرق لري سره. نو موږ به بعد تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا خبره ده، انسان که موږ یو ټولنیز موجود دی، نو په دې معنا چې له اړیکو پرته به نشي پیدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کومه اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. وخی ماته څنګه راغلی؟ نو دا کله چې موږ د انسان په تاریخ کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه راونغاړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پایېدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ تاسو وګورو، هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنې 98% بد لوري ته لاړل. هغه خلک چې له ښو خلکو سره، له ښو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، خړښت لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یو اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار ده چې څه رقم وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري. ځکه همدغه خلک دوی د ژوند کیفیت ټاکي، او همدار دې سبب کیږي چې د دوی راتلونکو معلوم شي چې کوم لوري ته ځي.
تیر ورځ ما یو پودکاست اورید د اړیکو په اړه، پکې خبرې کولې د دغه مطالبه پر اساس باندې دغه روستي ورقم له مخې چې خبره شوې دي، وای کوم کسان چې ټولنیز اړیکې خي وي یا له خلکو سره یې داسې کسانې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالم وي، دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي، یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په برېټانیا کې شوې ده، د کومه سروې چې شوې ده، په هغو کسانو باندې شوې ده چې دوی حتی سیاسي فعالیتونه درلودل، او په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي. البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړی وه، په دې کې ویل شوي وو کوم کسان چې سره له چې سیاسي فعالیتونه کوي، خو چې ښې اړیکې ولري له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان ته برابره کړې وي، شاوخوا وي، نو که دا خلک ښه وي، سالم وي، د دغې سروې پر بنسټ باندې هغوی دوه چنده دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي یا نشي کولی ښه ملګري پیدا کړي، ښه ژوند کوي، او هغه د ژوند په پای کې دوی خوشحاله اوسي، یعنی ښې خاطرې، ښې تجربې له ځان سره لري.
بالکل دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا موږ یو ورځ ما یو ویډیو کتل هغه وایي چې د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي دا په خپل برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارتمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښتمن وي ستاسو ارزښت ورسره په خپله لوړېږي. او دا یو واقعیت دی چې کله موږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زموږ ستاسو هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډېر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زموږ لوګو ډېر وخت بوج سپک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعا هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډېر ښه بادرک سرکل لري د ملګرو پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي او د لوګو فشار کمیږي.
خو مقام ځای سه پوښتنه دا ده چې سره له دې چې ښه ملګري په ژوند کې ډېر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د ښو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، ریښېګړې کې حساب کې ډېرې زیات دي. خو د ښه ملګري څنګه پیدا کړو او باور کول په دغسې یو ټولنو کې چې اوس ډېر ستونزمن دي چې یو څوک موږ وپېژنو، یو چا باندې باور وکړو، پوه شو چې دا اوس یو مناسب کس ده، که زه ورسره ملګرتیا کوم، زه ورسره اړیکې پالم، که زه ورسره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې زموږ ستاسې خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډېر وخت نه ورکوي، یعنی ډېر ژر اقدام کوي، ډېر ژر باور کوي، چې دا په خپله د ارواپوهنې له نظره هم یو منفي کړنه ده. هېڅکله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خوږ کېږي، یو څوک مثلا تاسو سره ډېر نږدې پاتې کېږي، مګر ډېر ژر دغه پرېکړه مه کوئ، ځکه انسان طبیعتاً داسې موجود ده چې د وخت په تېرېدو بدلېږي، رابدلېږي. نو زما په نظر زه چې څومره ملګري لرم او زه څومره ملګري پېژنم، داسې خلک هم زه پېژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دغه ملګري په اړه ما پوښتنه کوي چې هغه به اوس څنګه چیرته بي، یعنی اوس سره ملګري نه دي حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چاته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دې وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تراغي چې مثلا صحیح یو انسان پیژندل دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته ورواچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته یو څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، دغه وخت چې دوی سره په اړیکو د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کښېني، دغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستي یو وخت دښمني وي. نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي، باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي، او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناخته لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسې ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناخته لیست نه یو یو مثلا غمی راغستل، د ملګرو لیست اچول، دا اصلا معیار دی چې باید وشي. او
وروسته به له تاسې واورم چې تاسې ملګري څنګه تعریفوئ چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوئ، او بیا له هغې نه وروسته یو کس ته د ملګري نوم ورکوئ، خیر ملګری به څوک وي، او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې، ته هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته دننه وضعیت ګوري، او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټولو ته معلوم دی چې یو یو داسې ټولنه ده چې پکې کورنۍ دي، او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګری پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي، او انجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسې راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ رامنځته شوی دی، او که د هغې نه کورنیو نه بهر یو انجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوري؟ یو څومره ازادي په دې برخه کې یو انجلۍ لري؟
ګیله یا هلک هر څه کوي د هر یو لپاره مهمه ده چې لږ تر لږه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري. نو همداسې نه کېږي ځکه چې کله ښوونځي ته اول شامل شوی وم نو ما هیڅوک هملته نه پېژندل. نو ډېره به خفه وم، بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړه شم، خورو پورې هلته چې پاتې شوم نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې. له هغې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم. نو دا مهمه ده په ژوند کې چې مونږ باید یو څوک ولرو، ځکه ځینې وختونه هره کیسه مونږ نشو کولی، مور پلار ته یې وکړو یا خویندې ورونو ته یې وکړو. نو بیا ملګري مهم دي په دغه برخه کې، او کورنۍ ته هم نه ده په کار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغه یوه نجلۍ ده نو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي. زمونږ سره یو ټولګیواله وه، هغه به همیشه زمونږ څخه یوازې ناسته وه. یوه ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې علت د دې څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کې نه. نو هغه ویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي، او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده، هلته نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. نو بیا زه ډېره حیرانه شوم، بېخي د دې لپاره چې نجلۍ ده نو ولې نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. ملګرتیا مهمه ده، همدارنګه ملګری مهم دی که په کور کې وي، ورونه خویندې مور او پلار، او یا په ټولګي کې وي، او یا د کار په ځای کې، هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو.
د نجونو د اړیکو په اړه کړه ته وایس، مثلا که چېرته مقام ځای صاحب د نارینه و د اړیکو هغه اړخ ته ګوري، وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي، وکتل شي، او کس مخکې دی نه شي چا سره موږ رازونه شریک کړو، یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغې ته ملګری ول شي. تاسې د نجونې چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي، بخصوص د ساسې په عمر باندې چې متعلمین دي او ښوونځي ته ځي، یا په کورنیو کې د خاله لور، ماما لور، اما لور دې سره چې ملګرتیا کوي، کیسې ورسره کوي، خپل رازونه ورسره شریکوي، په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر، که زه دې ته یوه خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولی شم که نه شم کولی، او مثلا کلم داسې شوي دي چې تا یوه خبره خپلې ښې ملګرې ته کړې ده، هغې بېرته رسوا کړې؟
بالکل، د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی، او باید موږ فکر وکړو که تا وویل چې د مال یا خاله لور هم که څه هم هغه موږ له ډېره وخته پېژنو، خو بیا هم مهمه ده تر څو انسان وارزوو چې دغه راسته تللی شي او که نه. یو خو د رزونو ویل دا په خپله ښه کار نه دی، یو وار چې راځي نو باید راست پاتې شي، او تر ډېره ځکه ملګرتیا هماغه ډول نه پاتې کېږي. ځینې خلک مشاید یو وخت ملګري بیا وروسته سره لرې شي، نو تر ډېره د رزونه یو بل ته سره وایي، نو له دې خبره نه ده چې رزونه تر ډېره له چا سره شریک شي. او که په چا باندې څوک ملګرتیا ته انتخابوو نو فکر ډېر مهم دی، او هغه باید وارسو. ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتلی شي او یا نه. نو ځکه وایم چې ما په ښوونځي کې اوه کالو کې یوازې یوه ملګری درلودله، همدارنګه په خپل کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم. نو زه هم ډېره دقیق یم په دې برخه کې، داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم، له ځینو سره لکه سلام او کلام کوم، خو مګر ملګرتیا لیست کې مې هغه چې ډېر صمیمي وي نه دي اچول.
مننه هریوا، کور دې ودان، بیرته تاسو ته راګرځم. مقام ځای صاحب، تاسو سره مې مخکې ځینې خبرې نیمې پاتې شولې، مال چې تاسو سره ته په دې اړه وایي چې ښه ملګری څوک ده، څوک جوړېدلی شي، او کله چې دغه دومره کلونه وروسته یو اړیکې ته مو چې وخت ورکړی و، ورسره مو پاللی وه، یوازې شناخته کسانو لیست کې مو اچولی وه، کوم کیفیت، کوم معیار باید یو شخص ولري چې د ملګري لیست ته راشي، او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړېږي، او څوک توقعات ورنه څه کېدلی شي؟ آیا په دغه اړیکه کې توقع، زحمت ورکولی او بل ته کار کولی او بل ته شامل دي کنه؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. اول دا چې ملګری مونږ چاته ویلی شو، یو امریکایي کلم لیکونکی دی، والټر نومیږي، هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول درڅخه روان وي هغه درته راوګرځي راشي. او زه فکر کوم دا د ټولو خط تعریف هم کېدای شي. ځکه مونږ چې کله یو چاته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا ډبي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زموږ ملګری وي. او ملګری څوک دي؟ نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې مونږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنا نه شو چې هغه زما ملګری نه دی، بلکې زه باید پوښتم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله او باور به تم دې تر کچې وي. یعنی پر یو بل باور تر دې کچې وي چې زه باید د پر ځای چې براسن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګري مېتمن کوم ستونزه لرله ځکه زما خواته رانغې، زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باور شي چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وضعیت کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، نو هغه به حتمن راګرځي. او بل ډېره مهم موضوع چې موږ د ملګرو ترمنځ وو او وسم دا موضوع شته چې موږ به حتمن په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو او موږ بعض وخت دی چې راځي ته زما نیمګړتیا وایې، زه به ستا نیمګړتیا وایم. او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث چې موږ په خپل منځ کې درلوده. بیا مثلا درې هفتې بعد حتی یو میاشت بعد به موږ سره کېناستلو، زمونږ بحث به پر همدې و چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړي، دا ستا د ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو موږ در باندې ښه ښکاره شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به موږ په میاشت کې حتما یو دفعه کوو. او دا موږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی من خپل ملګروم یو بل تویل چې تاسو مو تغییر کړئ، بیا کورنۍ او نور مثلا زمون کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه در شو، هغه ټول کې یو ډول مثبت تغییر راغلی. او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستاسو نیمګړتیا وي ته وایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبرې چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفنیم چې هغه دا خبرې وکړلې، زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ولاغوي چې مثلا دا خبرې وکړلې کنه. نو دا په دې معنا چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابر نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوې خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحله ته رسیږي او کولای شي ستا په نشتون کې دفاع لاته وکړي او ټولې خګنې چې تاسو بیان کړې دي او کس کې اوسي، ستاسو په باور باندې داسې یو کس راړي که څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچورټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په هغه سطحه کې نه وي چې مثلا ته توقع ترې لري، نو ممکن دغه اړیکه لږ ډېر وخت ونیسي تر څو هغه له تا یو څه زده کړي یا ته له هغه یو څه زده کړي. کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسي، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه د چې کوم تر ډیره پر دې پورې اړه لري او د دې پروسې موده تر ډیره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکری بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي بیا دوی دغه مرحله ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکری بلوغ هغه سطح ته په کتلو سره په بیلابیلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر کې یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې نه بلې ته تللی وي، نو هلته شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي. او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچورټي په کومه سطحه کې دا او څومره دوام کوي چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویلی شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چاته ملګری وایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چاته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده او فکر کوم ډېره ډېره عجله شوې په دې پرېکړه کې.
استاسې په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي عمر مهم ده؟
زه زما په نظر په لومړي کې شاید عمر خبره داسې وي چې مثلا کله ناکله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله ناکله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. موږ ډېر ډېر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، د ورونو په لحاظ ډېر رټان دي، اما ماشومان دي، فکري بلوغ ته نه دي رسېدلي. اما ډېر ماشومان لرو چې هغوی ډېر ښه فکري بلوغ ته رسېدلي، لویان دي هغوی. ډېره تاثیر نه لري، اما بیا هم یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې ته نشي کولی چې له ځانه ډېر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، دا یو منفی تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د اتلسو کم وي، دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له اتلسو پورته کیږي بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ، دا ډېره مهمه ده. ځکه شاید یو کس عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس عمر کم وي تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نه شي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس عمر ډېر وي، د هغه ستونزې او د هغه مشکلات او د هغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نه شي مطالعه کولی. ممکن هغه کس عمر ډېر وي، د دغه کس چې عمر کم دی هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی پکې واقع ده ده تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نه شي کولی هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې ستېرېدل کېږي هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بیخي ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بیخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق به نه کوي په اړیکو باندې، تاثیر نه لري.
مننه هریوا کته سره ته وای ستاسو په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي یو خداوي چې انجونی په خپل کې ملګری وي، د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده؟ او بل فکر کوي یو انجلۍ ولکه دلای شي بس سره ملګرتیا وکړي؟
د انجلۍ چې کله له بل انجلۍ سره ملګرتیا کوي نو دا غلطه عمر ډیر مهم نه دی، او که عمر ته ونه کتلې شي هغه ملګری ته وکتلې شي نو دا مهمه ده. او بله نجلۍ له هلک سره ملګرتیا کولی شي، نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي کوایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دي او خلک چې داسې حالات وینو ښه فکر نه شي کولی. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي، او په ډېرو ټولنو کې دا قسم دا دومره ستونزه نشته ملګرتیا که نجلۍ له هلک سره یې کولی شي، خو بیا هم که ټولنې ته وکتلی شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هریوا په ټوله کې که کورنۍ جوړښت ته وګورو په افغاني ټولنه کې نجونې لکه څنګه چې تاسو وویل دا ورته غیر ممکنه ده، یا ډېر کم امکان لري چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو، دلته انجلۍ څومره ازادي لري چې په خپل خوښه باندې وکولای شي دا انتخاب ولري؟
دلته ځینې هغه کورنۍ چې روشن فکر دي نو هغوی به نجونې ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپل خوښه واده وکړي، خو ډېری کورنۍ دا ښه نه ګڼي. او هغه نجونې چې په خپل خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګنۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړیږي، ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپل خوښه واده کړی. نو دا خو عادي خبره ده که خپل خوښه یو څوک واده ونه کړي د چا په خوښه وکړي، دا د هر چا ژوند دی او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه خپله وکړي. کله وایي زه بېخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار یو مور یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړي او تېره شي، دا کلونه کلونه ژوند دی او بیا موږ د پورور او پلار باندې دومره اتبان نشو کولای چې د هغوی په خوښه جامې وکړو. تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښه ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول چې هغه دې درته پلار یا ورون انتخاب کړی دی، نو دا ډېره ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو، هغه ژوند ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي، او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي، نو دا هم ډېرې دي، ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری وکړ دی ودان زموږ بل ملما تشولی غورزنګ برغلې ده. غورزنګ تم ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی. مندنه چې له مصرفیتونو سره دی وخت ویسه چې پروگرام کې ګډون وکي. موږ یو څه په ملګرتیا خبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو ملګری انتخاب کړو، کله یو چاته ملګری ویلی شو، او لیلی یو ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس بیا موږ ملګری وایو. پکه ټولنیز اړیکو ته راشو په افغانستان کې وګورو، بخصوص د کورنۍ تر منځ اړیکې د خپلوي پالل. ما په افغانستان کې چې کله وم داسې کوم واده نه کتلی، یا داسې واده ته نه متلل چې په هغه کې به ځلې جنگ نه شوی. په هر واده کې به یو جنگ و، یو جنجال به، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په هغه مخواده کې مکرا واخلې همیشه به همداسې جنجالونه و. ستاسې په باور باندې د ټولنو جوړښت، بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت، ولې داسې ده؟ او پدې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې، یا په داسې خوشحالۍ و کې، یا په جنجالونو کې مو اتمن باید یو ستونزه رامنځته شي، یو جنگ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټولو مېلمنو ته سلام اوریدونکو ته سلام. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو، مهم بازار دی چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنی چې په نړۍ کې، یا که په موږ په هېوادونو په کچه وګورو، یا په ټولنو کې دننه وګورو، ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټولې تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاسره په اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوریک اړخه چې دی تعریفېږي، چې مثلا اړیکه ته تعریفوي اول بل اقتصادي اړخه تعریفوي، چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسو به کتلی وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي، په وړې کورنۍ کې که ریښه یې ولټوي، نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنی به په پیسو جنجال وي، او په شتمنیو جنجال وي، او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنی دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله چې اغېزمنېږي، یا مثلا ډېر ځله خرابېږي، هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي، او تر شا یې ګټې وي. او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېرې ښې اړیکې هم له منځه یوسي. مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور له زوی بیل کې، یا تر مور او پلار تر منځ دا اړیکې ډېر سره اقتصادي اړیکې دي چې ډېر عمله خرابېږي. بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کې ډېر سره خل فکر کوي چې دا کلونیزې ستونزه دي، موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کې، په هېوادونو کې، په ولسونو کې، په کلو کې، ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. او دغه اقتصادي ستونزې اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي، نو مخامخ په دغو اړیکو باندې هم منفي اغېز کولی شي. حتی د وروستیو کې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کې د رواپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې د ژوند دغه دوه ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي. ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لاره هواره کړي. یعنې دغه هغه مهم ټکی ده چې ډېر ځله خلک یې په اړیکو کې له پامه غورځوي. هو دا صحیح دی، یو سړی وایي چې دا زما خبره نه اوري، بل وایي چې دا زما خبره نه اوري، یا زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک درکوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ما ته څوک احترام نه لري. دغه احترامات، دغه اړیکې پالل، د خبره اورېدل، دا هم په خپل ذات کې یو اقتصادي مسله ده. یعنې په خپل ذات کې یو اقتصادي بیس ته اړتیا لري چې خلک باید په اړه وږي، یو په اړه بحث وشي. تاسو کتل
کلی په غوتلنو کې چې خلک په اقتصادي لحاظ په خو ولاړ وي به خلک خبره هم اوري هغه خلک په اقتصادي لحاظ په ژوند په خو ولاړ وي خلک خبره تم غوږنيسي خلک احترام هم ورته لري په کور کې هم تر کولو نه سوال وي حتی د اولادونو تر نه سوال وي وي خو کله چې اقتصادي لحاظ یو څوک له خو ویږي یا مثلا ضعیف وي هغه نو څوک خبره اوري نو څوک غوږ ورته نيسي
وبخه ورڅنګ په بخنه سره چې مزایمت کوم کپ افغان دي ټولنه کې دغه موضوع تطبیق ته پام وکړو وقن لکه څنګه چې تاسو وایئ هم داسې ده خو که غربي نړۍ ته وګورو اروپایي هیوادونو ته وګورو امریکا ته وګورو په خصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېر په اقتصادي مسایلو باندې وی ولاړې ځکه سره لدې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې کې انجونې دي کاله کان دي دوی ډېر خدي یعنی کولای شي په مالی لحاظ باندې خپل د ځان ملاتړ وکړي او د دوی هغه عاید خپل لاس کې دی یعنی د نجلۍ هم لاس کې دی او د هلکم خو بیا مړي کې ډېرې پایداري نه دي د دې لڅه ده
دا خبره ده کنه کوم دغه اړیکې خو چې دی د خپل ذات کې په سیستماتیک لحاظ مطالعه کیږي هلته چې اړیکې ټکې دي هغه هلته ډېر ځله اقتصادي اخنه یو بل پړاو شروع کیږي هغه پړاو چې دی هلته د کار دغه د ورځني مصرف مسله ده د ورځني مصرف مسله دغه چې ټول ورځ خلک انسانان د ماشینونو په څیر کار کوي او ټول ورځ د خلک د سره مصرف ساتل شوی چې هلته هم ډېر ځله اقتصادي اخلي مطالعه کیږي چې د خلکو تم داسې تصور ورکړ شوی دی چې دغه ټول ژوند چې دی په اصطلاح پیسې دي یا مثلا خوند اخیستل دي یا لذت دي یا مثلا هغه د خپلوي اړیکه چې کله ناکله مطالعه کیږي د خپلوي اړیکه د ننه د پانګوالي نظام د ننه مطالعه کیږي ځکه په غرب او سنوي اړیکو باندې ډېر ځله وري نه وکړه کیږي چې هلته پانګوالي په دې کچې پراخه شوې چې هلته د مور او پلار د زوی د مور او د لور او د مور د لور او د پلار ان دغه د کورنۍ اړیکه هم هلته په پانګوالي سیستم کې ننه مطالعه کیږي چې دغه په کې ځکه چې پنګاولي داسې یو سیستم رامنځته کړی دی چې کومور او پلار د کشکور اسکار ونه چی نو د خپل هم وګړي پات کیږي او نه هم وګړي پات کیږي د غړي کې چې څو کال مسلسل و پایي په مخ کې ولاړ شي د هغه فرهنګي غچ ورته وایي لري چې ورته وایي خپل موږ لري چې ورته وایي د لپام غورځي چې بس یو وخت دی چې حالت ورسېږي چې په ژوند کې واز داد چې کله د کال پر کیږي د کال کله نه رخصت پر کیږي نو په دا یو هوا د چکر لپاره ولاړ شي هلته د غړي کې چې د د پنګوري سیستم د نړۍ د مننه مطالعه کیږي زمونږ کله چې دا اوسه پوری اخر پرمختګي پرلات نه درسته خو زمونږ نو خسته یو کابلوګي سیستم لري هغه په خوانه سیستم لري چې لا دغه پنګولي اخلاق پنګولي اقتصاد ډیر پراخه دی دلته دغه اخلاق تر اوسه پوری فیوډال اخلاق دی په اصطلاح قبیلوی اخلاق دی چې مثلا د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله وګړي په دې پال کې چې ځما خپل خپلوان شته لري او زینه لرم هغه خو خپل لري زینه لرم غړي د خپل لري زینه لرم هغه خپل لري زینه لرم حتی د اولادونو په برخه کې دغه ډول تضادونه رامنځته کیږي دغه تضادونه هم د تر سره په خپل کې د احمایم اقتصادي دي او په نړۍ کې د ټول تیوري کې اړیکې ډېر تر څه مطالعه کیږي د وسنه چې کوم دغه څه خدا تصور کړي که تاسو به ورکړل چې دا غواړم په نړۍ کې ټول څه چې دا غدي فلاني څه دي موږ یو بل اخلاق نه مراته وي احترام لري ځکه څه ده په نړۍ کې ټول څه دي که تاسو مر هم وتی ری څومره هم باسو کې په لومړي قدم کې طبقاتي دي په لومړي قدم کې نانډول دي په لومړي قدم کې اقتصادي دي یعنی په څه معنا ده چې کله چې خلکو ترمنځ د اقتصادي نانډول دي هم څه کېږي ټول نه نانډول دي هم څه کېږي تاریخ کې د باور هم څه کېږي تاسو په کتلې وي یو سړی په افغانستان یو سړی په پاکستان یو کله چې اقتصادي اړیکې سره ګډې وي سره شریک وي سره ورونه هم ډېر پاتې وي خو برعکس که په یو کور کې دوه ورونه وي اقتصادي اړیکې سره سره ولري یو بل ته تخمن هم بدر سره وي چې
موږ څنګه چې دا خبرې وګدې نشي یعنی ساتي په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځته کیږي که هغه د خور او ورور که هغه د مور او پلار که د هر چا ترمنځ ده
بالکل یو اقتصادي دی بل اقتصادي اړخونه نه وروسته دغه نور اړخونه شروع کیږي چې مثلا ټولنیز اخلاق دي مثلا فرهنګي اخلاق دي هغه نه وروسته مثلا دغه د کورنۍ اخلاق دي کله چې دا شروع کیږي خو په افغانستان کې څنګه دغه چې ډېر ځله خلق دی اقتصادي اړخونه نه دي دا په ټولو مهم بحث دی تاسو به کتلې وي کله چې په افغانستان کې د نن د خځو عمر ترمنځ اړیکه چې خراب وي د خپل اقتصادي ستونزې لري ځکه خځه چې کومې وخت لري په اقتصادي لحاظ هغه مرینه چې نه پورته پر کوله خاوند ځکه چې خاوند په اقتصادي لحاظ په خونه ولاړ او کله چې هغه په اقتصادي اړخ نه پخو ولاړ مختلف کورنۍ مېرمنه به څنګه پخو درې دې وختونه به څنګه پوره کړي کله د مېرمنې وختونه
ورځي ته ملګرتیا په اړه غواړم لتا سی وو پختم کچیر ته په زموږ ټولنیزي اړیکې تر ډېره په اقتصادي او منافیو باندې ګټو باندې ولاړې وي په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي د ملګرو ترمن څنګه اې د دې امکان شته چې کیو چا سره موږ خملګری جوړیږو هغه به زموږ ګټې وي زموږ منافع به وي پښتون دا چې په ملګرتیا کې کده کورنۍ نه راووزو د دوه کسان ترمنځ کاغاله کونجلې وي کاغه دوه ملګري الکان وي یا دوه انجونې وي په دې برخه کې د پیسې د منافع د ګټې دومره مهمه دي
او دا د پرمهم پښتنه د دې مهم څه د اشاره وکړه ګوره دا اړیکې چې دی په مجموع کې خو دا اړیکې بلا بلا غند نه طالعونه لري کنه چې طالعونه په کوم هدف پوري مخه تل شي کله کله زموږ اړیکې د محرمیت سرچینه هم وي مثلا ځینې حلقان ځینې نجونې د کوم شال په دې کې کله د پیسو اړیکې هم ویلې دي ورسره چې د خپل محرومي غوښتنه یې اړیکې ورسره شریکوي خبري ورسره شریکوي مثلا یو څوک د کورنۍ کې ومنو چې خبره څوک نه اوري پټلونه کې وختونه نه مني یا هغه څوک پیدا کوي چې د خبري واوري او هغه ته زړه تشکی یا مثلا کله کله تاسو هم کې چې یو څوک د پټلونه کې یو ارمن لري خدارمن پټلونه کې چا نه شي بلند کوله د خبر شته نشي کولای خو بل څه څه پیدا کوي چې هغه هم د تور ارمن لري نو دا غړي کې هم شته خو دا غړي چې د تر هغه لومړی ارخ چې ما درته په شریک هغه یو کلی برخه دی نه د مجموع کې برخه دی دا غړي چې تاسو کوم ته اشاره کړی او ځینې برخه دا څه لري چې دا په جون کې پالکی کې دا په غرب کې هم شته په شر کې هم شته هر چیرې شته په نړۍ کې هر ګو کې شته خو دا جزئي مسائل دي په مجموع کې دا کې هم چې ما درته یادونه وکړه تاسو د کوم څه پښتنه وکړه دا لري چې هم یو وخت اقتصادي مسلو ته ورو ورو قدمونه اخلي فکر وکړئ که سمې چې ورڅ دې شي دا شری کې راځو لري چې ولته سلام کلام مو لري سلام کلام په هم راځي بدل شي دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي رکو بدل شي یو وخت دې شي دا سن دا لري چې هم ګټه اقتصادي هم خراب شي ځکه په نړۍ کې تر ټولو ډېر لري چې خراب دي ولې کې ټول ډېر لري چې لمنځ لري لري حتی د هیوادونو په کچا د ټولنن تر کچا ته د کلو تر کچا د ټولنن تر کچا د کورنۍ ترمن د پروپر خپلم ګرځا او د کورنۍ ترمن دا لري چې هم چې د خرابۍ کې هغه اساس چې د پنړې کې چې مطالعه کې اقتصادي دی د نورو سره سره د مسلې امن کې چې یو یو خطر امن کې چې هغه د جزئي مسایل چې په پاره د خلکو د لباس نه کوي کوي هم هغه خل باس کوي چې دا اول خلپامه ورځوي
مننه لاند کدارت ځواب کې چې د نور ملمانم په تمه دی او په پای کې اوریدونکو سره مو د سندروج منم کړی دا د دې لپاره چې یو چا سره خاړي کول لرو کاغه اقتصادي منابع په پام کې او نیول شي اګټي په پام کې ونیول شي او لکه څنګه چې تاسو ول شي دا یو ورخ د اتمن په پام کې نیول کیږي ټولنیز اړختم په کې پام وکړو کو غړي څوک ځان سره ملګری کړو یا دا د پکورنیو کې اړ کې خو ساتو کوم ټکو ته باید پام وکړو کوم د سیادتونو باید لمنځ یو ستر څو داړي کې سالمې پات شي
خبر دا چې د اړیکو پلان لا تر خو یو دا چې د متقابل احترام د خلک یادوي او دا به کړ چې دا د مهم پکې دی دغه تحریک چې د ټینګیږي په دغه ستغه په څومره سره مطالعه کې د په چا د دغه حکومت ته هم راوړي اشتا نظامون ته هم راوړي چې د اړیکو خو په لاله لقا د مکتب خوندي ولې تر پانتون او تر تکار د سره په دغه ترمن کار وشي په پانتون کې کار وشي په مکتبونو کې کار شي خلکو ته د شخصي حریم په معلومات شي خلکو ته د چا د خبرې راستلو په معلومات شي د خلکو ته د احترام په اړه د درنوي په اړه د نورو د خبرو اورېدلو لپاره یو چاته د خپل اسرو کر خو ورتېدلو په اړه د ټول معلومات باید ورکړل شي نو خبر راغلی چې په دا اړیکو کې د یو چا مقابل د هم وسنجول شي د شخصي حریم ته باید پام وشي هغه شخصیت ته هم پام وشي د هغوی کورنۍ ته د هغوی د تاریخي اړیکو ته د شي دا سره مخکې ولر شي دا غو مسائل دي چې سره کول شي او محل اړیکې هم یو چا سره ونري کله کله دا څه هم ممکن کاندې ورځې په څنګه خلکو کې چې په کله کې هغې خلک اقتصادي اړیکې هم چا سره نه لري یو څوک د شکتاویا کال ملګری یي مثلا سپینګيري بیا هم سره ملګری غوښته خبره ده چې ځینې اړیکې په لومړي کې هم چا تسي هم دي دا په نړۍ کې ډېر کم رامنځته کیږي، ډېر څه جزئي اړیکې وي. یا دا شعر کې چې کله ناکله فکر کوي چې موږ له یو بل جدا شو نو څه به کوو، یعنی دا کله فکر ناکله داسې په د بغیر په پرتله یا د لوېدیځ په پرتله په افغانستان کې د ښځو متر منځ دا اړیکې ډېره اوږدمهاله وي، یعنی د یو بل ته طلاق مسله پکې نه وي، ډېره خرابېږي نه چې بل نه راسره جدا شوي. لکه دغه چې دلته د دواړو اړخونه یو بل سره د ګټې سمجولي اوږدمهاله کې چې مېرمنه وایي چې زه د خپل مېرمنه جدا شم نو ما به څوک ساتي، به زه څه کوم؟ او مېرمنه وایي چې زه د خپل مېرمنه د خپل شرم دی دلته نور اړیکې رامنځته کېږي، نو دا به څه کوي؟ کنه یو ډول اړیکې لري. خو په لوېدیځ کې به دا چل چې ښځه هم چې په کار کې مخامخ کېله ده، اقتصادي لحاظ مېړه مخکېل دی، خاوند یې مخکېل دی، نو دغه اړیکې بیا سره ښه چلې کړي. یعنې دغه تم کته داسې وګوري دا یو اقتصادي اړیکه ده په خپل لومړي قدم کې، نو بیا هم دغه اقتصادي اړیکو نه وړاندې نور هم لاړ شو، متقابل احترام، یو بل دغه شخصیت ته پام کول، شخصي اړیم ته پام کول، د همازې ته پام کول،
مننه کور دی ودان ژوندی اوسي، تاسې ورځې خپل کار ته ورسیږي. زه به بیرته ښاغلي مقامزي ته راشم، له تاسې اورم ستاسې وروستۍ خبرې څه دي؟ کوم کسان چې غواړي په ژوند کې بریالۍ اړیکې ولري څه ورته ویل غواړي؟
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو. یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی. زموږ استاد چې ډېری خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي، نو دوی داسې فکر کوي هلته خو کنډکټر تقریبا د ټولو ښو خویونو مجموعه وي، نو هغه یعنې کومه منفي نقطه نه لري، سمه ده؟ مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي. نو هېڅکله هم یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه ولټو چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري او موږ درک کړي او دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي. ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو، اول خپل ځان ته وګورو. کله چې موږ خپل ځان ته ګورو، موږ سل او شل مثلا مشکلات لرو. دا د دې سبب کی چې موږ باید بل کس انداسې درکو چې هغه انسان دی یو مشکل لري. بل دا دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي، مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي او دویم کس به نیمګړتیا ولري. نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو، واقعي ژوند ته راشو. واقعي ژوند کې زم مشکل لرم، بل مشکل لري، بل نیمګړتیا لري، باید دا دواړه په ګډه دا مشکلات بیا سره حل کړي. او بل له ناکامو تجربو څخه باید موږ دا درس رانیسو چې اوکې، زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم، یو مکمل انسان پیدا کړم چې مشکل ونه لري. نه، دویم ځل به ستا ملګری، ستا د ژوند لپاره ملګری، یا همدا سادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري. یو دا نقطه چې لومړۍ نقطه هم دا ده چې له خیالي نړۍ راووځي واقعي ژوند کې، انسانان تل نیمګړتیاوې لري او دغه نیمګړتیاوې په ګډه به له منځه وړي. دویم نقطه چې ډېره مهمه ده، کله چې تاسو ملګرتیا کوئ، په هغه کې د نه ویلو هنر زده کړئ. زموږ استاد د ټولنې غلطه بدبختي دا ده چې ملګرو ته څوک نه نشي ویلی. ما ډېرې ملګري پېژندل، مثلا هغوی یو بل ته یو خدمت وړاندې کوو، هغه به ښه پوهېده چې دا کار نشم کولی، خو د دې په ځای چې ووایي چې زه په دغه دلایلو دا کار نشم کولی، هغه ته به یو ډول تمه ورکول، اوکې زه به یې وګورم. دا کار د دې سبب کېږي چې مقابل کس توقع پیدا کړي چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي. بیا چې کله دا مشکل یې نه حلې، دغه وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده له هغه خفګان څخه به وکاوله کېده ورته نه ویلی وای.
په بخنه سره مقامزه صاحب کله کله دا ختیځ طرف ته یو اصطلاح پاتې ده، وایي چې دا درته ویل چې زه به وګورم په دې ونه چې نه کېږي.
نه کېږي، بلکې همدا دلیل ده کله ډېری خلک چې وګورم، نو مقابل کس ته حتما یو توقع پیدا کیږي. دا غلطي بي ده. انسان د خبرو تر تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وګورم په دې معنی چې یو هیله شته. نو زما نظر دا دی چې مې ګورم، مطلب ورته چې نشم کولی، او دلیل ورته وایي دي چې هیڅ نو ستونزه نشته، زه یو کار نشم کولی. باید زه یو خسته تجربه راته استه وکم خاطرم ده. دلته زمون یو څه گاونډیانو، نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل، نو هغه ته مې ورکړه. نو بیا ما ترې پوښتنه څنګه خوندور وي، خې گزاره کوله. نو ما وخندل، بیا ما ته پوښتنه وکړه ول دې وخندل؟ مزه مونږ زی کی چې څو چې خوخ دې نشو خوندور، نو هم به ورته وای چې مثلا خو خوند یو کوم نه. وی بیا نو هغه کس څنګه پوهیږي چې رښتیا هم دا خوندور وو؟ کنو مجبور دي خو زم نه پوهیږي چې هغه بیا څنګه پوهیږي. وی ما خو څه چی یاره سو وای وی چې گزاره حال وي گزاره حال. نو زه هم دا وایم چې واقع باید ډیر ډایرکټ اوسو. دغه دا کلتور خو خبر یو خو نزاکتونه له نور ټولنه راوخل خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو. نو مقابل کس ته دویمه نقطه په ملګرتیا کې ډیره مهمه ده، نه ویلو هنر زده کړئ. په دې کې هیڅ شرم نشته، هیڅ عیب نشته، هیڅ کمزوري نه ده چې نشي کولی ووایي په دې د دلایلو زه نشم کولای. ځان ته بل لاره وګړه، یا یوازې یو ځای به دغه مشکل د حل لپاره یو لاره پیدا کړو. درېمه تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي چې هغه وایي پخپله خو اوسه پخپله خو ملګری اوسه تر څو مقابل کسم خو ملګری اوسي. نو نو تاسو ډیر خلک پخپله په ملګرتیا کې لکه منفي رول ادا کوي، یعنی صفر وي بيخي زيرو وي او د بل کس توقع سلوي. نو زه وایم چې هغه د پښتنو یو مطلب بازار ته څه وي څه راوړه. نو ملګرتیا کې قربانی ورکړه څه به تاسو قربانی درکړي. نو دغه درې نقطې، یو باید د پرفیکټ انسان توقع ونه لرو چې یو انسان هیڅ نو مشکلونه لري، حتما ټول انسانان مشکلات لري، کمزوري لري، عیبونه لري، منګې چې لرو بلیم لري. دا چې باید نه ویلو هنر زده کړو. درې مې ډېره مهمه نقطه دا ده چې باید خپل خوسي تر څو مقابل قسم خوسي
باندې کور ودا. هری وجن تاسو رازم لند لتا سي اورم چې ساسې په نظر باندې څه کولای شو لند.
اول لکه مخکې میلمه چې وویل توقعات باید کم کړو، هر چا څخه باید ډېر توقعات ونه لرو. هر څوک ښېګڼې او بدۍ لري، بل که ملګري ته موږ احترام ولرو، که ورته مینه ورکړو او درک کړو، نو همدا به ترلاسه کړو.
مننه مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې راغلې ګډون مو وکړو. ورځ په پای کې سندرې اورو. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
شکل میں پزڑو کڑو لو اثر بیا آشکل میں پزڑو کڑو لو اثر بیا بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پسر بیا بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پسر بیا آشکل عشقی میں پزڑو کلو اثر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پسر بیا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغ جمع کر لخ کر دیا جدائے رات را جمع کر لخ کر دیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پسر بیا مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیا لتا صورت میخته پیدا کر پما شر بیا ک صورت میخته پیدا کر پما شر بیا بلتان میں لمبے بلے کڑی پسر بیا
بلتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا بارو سرحمانا او وصال منت بار او سرحمانا او وصال منت بار او سرحمانا او صدف کی دخل نوی گوہر بیا او صداف کی دخل ناوی گوہر بیا بلتانوں میں لمبے بلے کڑے پسر بیا بلتانوں میں لمبے بلے کڑے پسر بیا عاشقی عاشقی میں پزڑو اثر بیا بلتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا بلتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
جہان میں چپروا لاس کے لاس لارا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ کبھی زلفے پانش پد خدے نہ محبت دستر گو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں چپر والا اس کے لاس لرم ستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړی خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له اوتر اتو بجو وړاندې کیږي.